وخت بخیر د افغانستان په وخت د ماخم وبجو شي د دې خبرونې برخه د ما حق د خبرونې ته ځنګړی شي زموږ هم کار پته ستوړه دي خو سم خبرونه د طالبانو ټولګټ وزارت خبر ورکړ چې د سالنګ لوی لارې پاکولو چارې بشپړې شوې او نن سهار 8 بجې د هډول مسافر وړونکو موټر پر مخ پرانیستل شو. دغه لار د درنې واورې ورېدو او طوفان له کبله تېره جمعه د هډول سیتو پر مخ تړل شوې وه. د طالبانو د ټولګټ وزارت وین محمد اشرف اقشناس نن دوشنبه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې دغه لار سهار 8 بجې د لوی او کوچني مسافر وړونکو موټر پر مخ پرانیستل شوه. هغه وړاندې ویلي وو چې د دې لارې په بېلابېلو ساحو کې له شګو او مالګې د شیدلو چارې روانې دي. د افغانستان د خبر اعلانو ملاتړ سازمان په پاکستان کې له ډېر افغان کډوالو په ځانګړي ډول خبر اعلان سره د پاکستاني پولیسو پر ناوړه چلن اعتراض وکړ. دا سازمان نن په ویلې کې ویلي چې هغه خبر اعلان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي د بېلابېلو ناقانونه پلمو له مخې نیول کېږي، ځورل کېږي او ان ویزې د نه لرلو په تور شړل تړ کېږي. د افغانستان د خبر اعلانو د ملاتړ سازمان له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغان خبر اعلانو د حقونو او ازادۍ ساتنه وکړي. پاکستان دې موضوع په باب رسمان څه نه دی ویلي. د خوست پیو هوټل کې تیر شپه د ګاز نیولو له کبله د بي کورنۍ 15 غړي مړ شوي دي. د خوست لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې بین محمد طاهر احرار د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې دغه کسان د پکتیا ولایت د سوربي ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې د ناروغ د درمل لپاره خوست ته ورغلي وو. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ د ولسمونۍ د لوبو په لړ کې د فاریاب سرسبز یشلار ټیم د کندهار عینومېنې لوبډلې ته د درې د سفر پر وړاندې ماته ورکړه. د غلو بنن ماسپخین وشوه. پرون د بلخ موج سایل لوبډلې د هرات صرافانو ټیم ته ماته ورکړه او د فرا ابو مسلم ټیم د هرات سرخپوشان ټیم د یو د سفر پر وړاندې مات کړ. د سرپل د خدیم اف سي لوبډله تیرونې د لوبډلو له دوام لاس پسر شو. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ د څلورم فصل سیالۍ د هرات په کوربتوب د 12 لوبډلو په ګډون سره دلین دی پر شپړ سما بل شوی وی.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
سلامونه او درناوی می و من ایزه صفی الله ستانگزایم تاسو د ازادي رادیو لاري زما حق ده پروگرام ته خراغ لاست وایم. طالبانو له بیا واکمنیدو رئیس د افغان خزو او نجونو د کارونو او فعالیتونو په وړاندې یو لړ محدودیتونه وضع کړي چې لامل لزګونه زره خزي او نجونې بیکاره شوې دي. په دې کې زرګونه هغه خزي هم شامل دي چې د کورنۍ سرپرستی ورپغاړه وه. د چاري نه یوازې دا چې عاجل مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر زیات کړي بلکې په لوی کچه د افغانستان اقتصاد ته هم ضربه رسولې. د تور راپورونو او څېړنو پر بنسټ چې تر ټولو ورسته یې اونۍ مخکې د امریکا د ارکنساس پوهنتون د یو پروفیسور لخوا خپره شوه، د ښځو او نجونو د کار او اقتصادي فعالیتونو په وړاندې د طالبانو د محدودیت او بندیزونو په سبب افغانستان په کال کې تر نږدې 1.5 میلیارد ډالر تاوان کړی دی. د پروګرام له درنو میلمنو سره په همدې مسله او اړوند موضوعګانو بحث کوو، خو تر هغه مخکې د افغانستان اقتصاد ته د نږدې 1.5 میلیارد ډالرو د زیان اوښتو په تړاو دغه راپور سره وګورئ او واورئ.
د وینوې تیرنې لمخې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز د دغه هیواد اقتصاد ته په کال کې 1.4 میلیارد ډالر زیان رسوي. دا څیړنه چې د متحده ایالاتو د ارکنسا پوهنتون د پروفیسور هری انتونی پیټرینوس لخوا د نړیوال بانک د زده کړو برخې کارپوه راجا بنټو ویکټن او د امریکا د پوهنتون اقتصاد پوه رفیو الدین نجم په همکارۍ ترسره او د جنوري په 3 نیټه خپره شوې په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په دې څېړنه کې راغلي چې دا شمیرې د افغانستان په ملي عاید کې 2% کموالی ښيي. څېړنه په ډاګه کوي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د هرې ورځې په تېرېدو سره نسلونه نور هم شاته کېږي، اقتصادي زیانونه ډېرېږي او د میلیونونو ماشومانو او ښځینه متشبثینو هیلې له منځه ځي. په دې څېړنه کې چې په افغانستان کې د 2001 او 2021 کلونو ترمنځ د نجونو د زده کړې ټولنیزې ګټې پرتله شوي، راغلي د دوی پر زده کړو پانګونه نه یوازې د میرمنو لپاره بلکې د ټولې ټولنې لپاره دوامدار اقتصادي او ټولنیزې ګټې راوړي. دا څېړنه په داسې حال کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د میرمنو پر زده کړو او کار ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو په هر ډول زده کړو او کار بندیز ولګاوه. یو شمیر میرمنې چې د طالبانو د دې بندیزونو له امله بې روزګاره شوي وي، له خورا بد اقتصادي وضعیت سره لاس او ګریوان دي. دوه میرمنو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
شپږ ماشومان لرم، زه د کورنۍ سرپرسته یم، پرته له خدای بل هیڅوک نه لرو. 2000 کرایه ورکوم، د برق او د اوبو پیسې ورکوم. ماشومان مې ټول وړه دي، د کار نه دي چې ډوډۍ راته وګټي. ما کار کوه، درې کاله مې پخلی کاوه، 15000 مې معاش و، خو کله چې طالبان راغل وزګار شوم.
وروسته لدی چې کله لوز پیمره لاس ورکړل په کورونو باندې ناستیو، متاسفانه موږ زیاتره اقتصادي ستونزو د هغه تر څنګ رواني ستونزو سره مخامخ په دې ځای چې موږ خپل فامیل سره لاس ورکړو، هغوی سره وژه په وژه کار وکړو، کورونو کې ناستیو.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رشتي هم د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د میرمنو او نجونو د ونډې پر اړتیا ټینګار کوي.
هغه ټولنه کې چې ښځې عمده رول ونه لري، هغه ټولنه نسی کولای چې ترقی وکړي یا په خپل پښو ودرېږي. که چېرته دوی ونسی کولای یا زمینه د کار او اشتغال ورته د باندې مهیا نه وي، نو متاسفانه چې د فقر کچه هم زیاتېږي او ډېر دوی کورنۍ دوی ماشومان د دې له ستونزو سره مواجه سي.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یو کال وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو NDP راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې $1 میلیارد زیان رسوي.
زما حق ده پروگرام تاسو د ازادي رادیو پر څپو هم درنګ د ازادي رادیو د فیسبوک او یوټیوب پانو لاري ګوره. لکه څنګه مو چویل په دغه پروگرام کې په دې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې د ښځو انجنونو په کارونو باندې د طالبانو محدودیتونه او بندیزونه د غیوات د کال $1.5 میلیارد ضربه رسولې ده. طالبانو څه باندې دوه کاله مخکې د ښځو د کارونو په وړاندې محدودیت وضع کړ او کرا کرا د محدودیت د غلمن وغځوله. که څه هم چې نړیوالې ټولنې او افغان فعالانو د طالبانو د محدودیتوب په وړاندې غږ پورته کړی، خو د طالبانو په پالیسیو کې په دې رابطه باندې څه تغییرات نه دي راغلي. په همدې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. آغلی مسوده غزنیوال متشبسه او سوداګره، آغلی مریم عطا فعاله او متشبسه اوس را سره په ټلیفون باندې دي، همدارنګه نسرین حمیدي د ښځو د حقونو فعاله، او ښاغلی ازرخ حافظي چې اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوي غړی هم دی، دوی به را سره وصل شي په همدې مورد به ورسره خبرې وکړو. تر څنګ د ازادي راډیو پر فیسبوک باندې هم په همدې رابطه باندې موږ څه لیکلي دي، ستاسو نظریات او کمنټونه به یو په یو ولولو. تاسو ته به په پروګرام کې وخت درکړو چې د واټساپ یا ټلیفون له لارې له موږ سره خبرې وکړي، خپل نظریات او یا پوښتنې که څه لرئ هغه هم په ژوندۍ بڼه له میلمنو سره مطرح کړئ. رابشو د میلمنوپلور، اغلی مسوده ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی کور مودان. اوله پوښتنه له تاسو کوم، د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د بندیزونو په ارتباط چې د کال $1.5 میلیارد افغانستان ته ضربه رسوي، دا اندازه څومره د تاسو په نظر واقعي ده او څومره لویه ده؟
سلامونه، وخت په خیر ستنه زیس تاسو ته او ټول اوریدونکو ته په دې له چیرو او جوړ اوسئ. خو بل بل مرغه زه وایم ټول بندیزونه پر ښځو باندې واسه دي، او افغانستان کې کوم تاوتریخوالی چې په کورنۍ کې دی پر ښځو باندې دی، ټول همدغه وجه اقتصادي ستونزې دي. یو کور کې یو مور نسي کولی چې خپلو اولادونو ته سمه ورسېږي، ځکه چې هغه کوم خاوند چې کار کوي یو نفر لسو کس ته ډوډۍ ورکوي. خامخا نه د هغو په کالۍ کې رسېدلی شي، نه د هغو په ډوډۍ شي، او نه هم د هغوی په هغه تربیت یا هغه تعلیم. نو خامخا د افغانستان ته $1 میلیون پرې سامان رسېږي، او د دې هر کورنۍ او هر سات کې څومره تاوان رسولی دی. نو خامخا دا یو لوی غنی ته ده چې څو وخت مخکې مې یو بل مکتوب صادر شو چې هغه کومې میرمنې چې په موسسات کې کار کوو هغوی هم نسي کولای کار وکړي. یعنې هغوی هره ورځ نه تللی، یا ممکن هفتې کې 2-3 ورځې تللی، یا هم آنلاین له کورې کار کوو. خو هغه کوم عاید هغه لارې چې میرمنې کولی شي د هغه له لارې نه عاید ترلاسه کړي هغه پرې بندې شوي دي. نو له بعده مرغه ستونزې ډېرې دي، خو میرمنې دې بیا هم کوشش وکړي چې له یو بلې لارې نه خپل شخصي کاروبار ته واده ورکړي. خو مایوسه کېږي دي نه، خو که وای ما شخصي کاروبار کې محدودیتونه سته، خو ته وکړو بس وطن دی وخت تیروو او گزاره به ورسره کوو خلکو سره.
مننه آغلی غزنیوال، بیا به هم تاسو راشو. آغلی عطا، لتاسو به هم واورم دغه مسئله چې د کال یو نیم میلیارد ډالره څومره لویه ضربه ده د افغانستان اقتصاد ته، هغه اقتصاد چې پخوا په بهرنیو مرستو متکي و، اوس یوازې عواید دي او ډیره لږه اندازه بشري مرستې دي.
سلامونه تاسو ته، تاسو ملمنو ته. زه فکر کوم چې په افغانستان کې وخت هم اقتصادي وضعیت ډیر خراب و، او په دې یعنی کوم وضعیت چې اوس په افغانستان کې دی، یعنی پر ښځو دغه بندیزونو دغه نه یوازې ټول ملت ته ضرر لري، بلکې ټول افغانستان ټول ښځو ته دا ډېر یو لوی زیان ده. که موږ وګورو په افغانستان کې زیاتره ښځې اوس بیکاره دي. یعنی زه خپله اوله زما بلکې نه تنها شخصي کار و، زما یو بله کارم و چې ما یو مفتی سره کار کول، هغې یوازې ما ته ښه نه و، زما ما کولی شو چې خپل کورنۍ سره مرسته وکړم او د کور کوم څه چې موږ اړتیا لرو هغې تامین کوم. نو دا ډېر ما ته سخته ده، نورو ښځو ته هم ډېره سخته ده. زه چې اوس په افغانستان کې هم دغه وضعیت ګورم، اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، اوس خو ژمی دی، حتی داسې کسان دي چې په دې سخته سړه کې په بیرون کې ویده کېږي یا کور یاسي، هغو ښځو چې یعنی سرپرست نه لري په کور کې، نو هغوی د هغوی نیاز دی چې هغوی باید کار وکړي. خو متاسفانه کې دولت په دې اړه فکر نه کوي، او هر ورځ چې تیریږي پر ښځو باندې دوی محدودیتونه ډیروي، او هغه ښځو چې متشبث دي یا شخصي تجارت لري هغوی هم سمه کار نشي کولی. موږ باید صادرات واردات ولرو نورو هیوادونو ته، موږ د سفر حق نه لرو، او دغه مشکلات دي زما په نظر چې متاسفانه دولت ورته فکر نه کوي. دغوی په نظر چې همدغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې دي، بخصوص د ښځو حقونه، یعنی دوی وایي چې همدا سمه ده، خو زه فکر کوم چې افغانستان یوه لویه ضربه اوس هم ګوري او په راتلونکي هم به وګوري.
بله، مننه کوم له تاسو نه. هم البته بیا به هم تاسو ته راشو. خو اوس به ورشو ښاغلي ازرق شافیزي ته، د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مدیره پلاوي غړی. حافظي صاحب، مننه چې پروګرام ته راغلی. موږ په دې باندې بحث کوو چې د کال یو نیم میلیارد ډالر، نږدې یو نیم میلیارد ډالر د افغانستان اقتصاد ته له دې ضربه رسیږي چې ښځې او نجونې هلته په پراخه کچه باندې له کارونو منع شوي دي، په اکثرو برخو کې د دوی کارونه ځنډول شوي او په کور کې نول شوي دي. د تاسو نظر هم غواړم په همدغې رابطه باندې واورم.
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، درنو همکارانو او د ازادي غږ محترم اوریدونکو ته. خزی د هر هیواد د کار نیمایی او نفوس او پاین زمان کې نیمایی د تولید خواندان دی. کچیری دوی د اقتصادي فعالیتو څخه به برخه شي، معنی دا دی چې اقتصاد نیمایی کی دا چې دی یو اشاریه سلور میلیارد ویلی دی. زماله نظر تر دې هم دا که وسیل شي دا ضرر د افغانستان زیاته ده، نو ځکه چې په افغانستان کې د حیواني محصولات د بنوالي یا د میوې د راټولولو او نور د قالی اوبدلو د ټول شیان او په خدماتي چارو کې خزینه اکثرا کار کوله، او په عین زمان کې د ښوونکي اکثرا خزیوی او دا طبی خدماتو کې نرس قابله او دا خلک هم خزیوی. نو کله چې دوی په دوی باندې محدودیتونه لګول کیږي، معنی دغه دی چې د افغانستان اقتصاد ته په مستقیم او غیر مستقیم توګه ډیر زیان رسیږي. اول خو دوی خپل د خرید قوت له لاسه ورکوي، کله چې د خرید قوت له لاسه لاړ شي مارکیت رونق لبین زی نه بازار مارکیت لبین زی اگر رونق کم چی دی اگر لبین زی به کود رازی مثلا اگر دی دکاندار دی محله اخصو چی پخپل اگر سیما کی دکان لری دا خو پم دغه باندې ولاړ د چي اوسو تنخوا اخلي به راځي دغه سودا کوي دوی په دې باندې چلیږي اول ته کار دی ځای دی دوی لپاره برابر ده کچیر دا خرید نه وي او په ضرر وچلیږي خو بیا دکان بندیږي دکان چې بند شو بیا نارینه هم وزګاریږي یعنی د کار د نشتون د ښځو لپاره هغه من نارینه بنوال یا دکاندار څوک چلته دوی لپاره تولید کوي یا دوی لپاره سوداګری کوي هغه هم سره مویني او په ان زمان کې دولت هم دوی ټیکس ورکول د خپل د تنخواه مالیات ورکول دا مالیات هم لبینځي نو ځکه چې تر یو لکه څخه زیات بیا وایي بو هغه وخت بیا انکم ټیکس یا مالیات بر عایدات شتون درلود کله چې دا وایي لبینځي لا شي بیا دولت هم ضرر کوي خلک هم ضرر کوي خپل خزي هم ضرر کوي او دا عمومي اقتصادي وطن هم ورسره ضرر کوي
مننه کوم ښاغلی حافظي سلامات اوسې اوس اغلی نسرین حمیدی هم له موږ سره وصل شوې ده د ښځو د حقونو فعال اغلی حمیدی مننه پروګرام ته بخیر راغلی لتاسو هم اورم چې د کال یو نیم میلیارد ډالر د افغانستان غوندې یو هیواد څومره زیات دی چې دومره تاوان ورسیږي د ښځو د کار د محدودیت له درکه
امانه دا کوم ډیر زیاته زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم ټول اوریدونکو او ملمنو ته لکه څنګه چې لدی بندیزونو سره زرګونه خځې چې د خپل کورنۍ یوازینی نفقه ګټونکې وي له کار محرومي شوې دي د هغوی کورنۍ اوس د لوګي او بیوزلۍ سره مخ دي لکه څنګه چې زه د ما خپل د سترګو لیدلای حال و زه هغه وخت کې مخکې له سقوط څخه د تیم محصل او د ما سره د سنجلکان وي داسې انسنکان د ما وي چې هغوی به راتلې تر نیمه ورځ به پوهنتون کې درس ویله وروسته د هغو نه به دوی یوازې په 4-5 زره افغانۍ په خصوصي ښوونځیو کې معلمی کوله او هغه به د دوی د ټول کور مصارف به پوره کول هغوی اوس بیکاره دي هغوی په کور ناستې دي په دې ډول د طالبانو پرېکړې یوازې ښځې نه بلکې ټولې کورنۍ اقتصادي ثبات له منځه وړی دي دا بندیز خصوصي سکتور او نړیوال مرستندویو ادارو ته هم توان رسولی دی تاسو زما غږ اورئ؟
بله ستاسو غږ موږ اورو مهرباني
نو چې د ښځو په نشتون کې فعالیتونه محدود او یا هم بند کړي دي په داسې حال کې چې ښځې په بشپړه توګه له ټولنیزو اقتصادي او فعالیتونو لرې شوې دي دا د دې معنی لري چې نیمه ټولنه په قصد یا قصدي ډول سره فلج شوې ده چې پایله یې د ټولنې ټول پرمختګ یې په ټپه درولی دی او همدارنګه طالبان د خپلو ډیرو تنګ نظري او پالیسیو له امله افغانستان لپاره نړیوال ملاتړ هم له خطر سره مخ کړی دی چې د ښځو د کار پر بندیز نړیوال مرستندویه ادارې اکړې چې د افغانستان څخه ووزي یا خپل فعالیتونه بند کړي او همدارنګه د ښځو لپاره د کار د مخنیوي چې د یوازې اقتصادي اړخ نه لري دا چې ښځې د دې بندیز له امله په ټولنه کې د دې دا ډول بندیزونو سره مخ دي له ټولنې څخه به برخ شوي دي په کورونو کې بندیان شوي دي او د یو بیکاره به ارزښته ژوند تېرېدو ته اړ کړای شوي دي چې دا حالت د ښځو پر رواني روغتیا یو ستر تاوان ورته رسوي چې د ټولنې پر راتلونکي هم مستقیم اغېز لري او دا چې د یو نیم میلیارد ډالر زیان یوازې د یو کال زیان نه دی طالبان خپل دغه پالیسۍ ته دوام ورکړي افغانستان به د نړیوالو مالي راپورونو پر اساس په راتلونکو 2 کلونو کې له بشپړ اقتصادي سقوط سره مخ شي
سمه ده مننه آغلی حمیدی مسعود غزنیوال له تاسو به واورو چې کارونه مو څنګه دی اوس تاسو چې متشابسه یاستی په کومه برخه کې فعال یاستی او دغه د طالبانو د محدودیتونه پر خزو باندې دوی د تاسو په کار باندې مستقیم څه غیس کړي کې بیل ګراته وای
او زه د افغانۍ کله په برخه کې کار کوم چې مخکره اکثریت مېرمنې دي هغه مېرمنې دي چې په کورونو کې دي وغوی مکتد لاسی کار کوي او موږ هغه خاموات لغوی نه خلو په کلی کې کارو او دا بار ملکو ته استو خو ستونزې خامخاسته یعنی په وطن کې خلک چې دي هغوی دغه کالي یعنی افغاني زیاتره نه کاروي یو نیم مناسبتو کې که وکاروي خو بار میاشتې واده چې دي هغوی بیا کاروي اخلي نو هغوی ته یې موږ لیږو او په دې برخه کې کار کوو. خامخا ستونزې به وي یعنی د جواز په برخه کې د مالیاتو په برخه کې او همداسې نور بندیزونه لکه څرنګه چې مخکې وی خور اشاره ورته وکړه دی سفرونو او د نمایشګاو ته د تاګ د موږ نه کې محرم باید یو ځان سره محرم څخه چیرې وروم خو دغه ویزا او مصارف د چاند په مخ کې یعنی دا ستونزې ستا خو بیا هم هغه کوم میرمنې چې په کور کې د موږ غوته دا فرصت برابر کړی تر څو مالي خپلواکي ولري او موږ هم اکثریت موږ کار آنلاین ده له کوره ده او دکان هم چې لرو هغه ټول ښځینه مارکیټ دی یعنې تقریبا یو ویست دویست دکانې دي چې هلته ټول په همدغه برخه کې څوک د اشپزۍ په برخه کې کار کوي څوک د وچې میوې څوک هم د کالیو په برخه کې بېلابېلې برخې دي.
بله مننه آغلی سعیده، بیا به هم تاسو ته راشو. مریم عطا، له تاسو نه به هم واورو چې تاسو هم فکر کوم د جامو او د افغاني ګنډ یا کالیو په برخه کې کار کوئ، دغه محدودیتونه چې دي د تاسو په کار باندې څومره اغیز کړی، څومره تاوان مو کړی دی؟ اوایا خپل سر پوره کولی شئ، مصارف ورکولی شئ، کارګرانو ته معاش په وخت ورکوئ که څنګه؟
زه خو اوس هغه شرایط ماته برابر نه دي. زه خپله شخصي کار کوم. ما مخکې مو ویل چې د سفر بندیزونه دي او د نمایشګاه چې نورو هیوادونو کې نمایشګاه وي موږ تللی نه شو، د محرم مشکل دي او د هغې د ټکټ او ویزا مشکل دي. زه چې کار کوم نو اکثرا په خارج کې زمونږ هیوادوالو کالي غواړي او دغه کوم کالي چې زه ګنډم ټیکري دي، نورو ډیزاینونه دي، محفلي دي. اوس دومره بازار نشته. مخکې په منډۍ کې ښځه وه چې ډېر کار کوله، اوس نشته. یعنی مواد قیمت دی، که زه یو کالی جوړ کړم تقریبا 10,000 افغانۍ 15,000 افغانۍ هغه قیمت لري او د اقتصاد که موږ اقتصاد وګورو نو دلته خلک هغه اقتصادي ښه نه دي چې هغه کالی واخلي. په همدې میاشت کې تقریبا ما 15 کالی جوړ کړي دي خو تر اوسه مې خرڅ کړي نه دي، ځکه چې بازار ورته برابر نه دي. که موږ داسې شرکتونه مخکې وو چې هغوی اسپانسر کولی اخیستلی کالی، اوس هغوی هم ښځو سره کار نه کوي. دوی وایي چې ته باید محرم ولري کله چې ته کالی خرڅوي یا یو شرکت ته ځې. نو دغه مشکلات ډېر دي. زه خپله اوس دومره کار نه کوم ځکه چې بازار نشته او دلته مو چې کوم نمایشګاه دي په افغانستان کې هغې ته غرفه چې اخلي هلته خو یعنی کوم شان چې ته نمایشګاه ته وړي هغه نه خرڅېږي. نو د غرفې پیسې هم کېږي چې تقریبا 3 ورځې د هغې باید کرایه ورکړي. نو دغه مشکلات ډېر دي خو متاسفانه په دې برخه کې کار شوی نه دي او فکر نه کوم چې شاید اوشي په آینده کې.
مننه کوم له تاسو نام ښاغلی حافظي. لکه څنګه مو چې واورېدل زموږ هم دا دوه میلمانی آغلی سعیده غزنیواله او مریم عطا، دوی دواړو خپل کاروبار درلود هم اغېزمنې شوي دي. دغو بیلګو ته په کتو باندې تاسو د افغانستان راتلونکی اقتصاد څه ډول ګورئ؟ کال ته به څنګه مسله وي؟ د کال شمیرې به د تاسو په نظر څومره وي؟ آیا همدا 1.5 میلیارد به وي که تر دې به هم ور اضافه سي له د کال؟
خو مخکې ما تاسو ته ارزو کړل چې نه یوازې دا سوداګری ښځې خپل کار لاس ورکړی دي، بلکې هغه مولدې ښځې څوک چې په مزرع کې کار کوو او په بنوالي کار کوو بیا مارکیټ ته شیان راوړل هغوی هم کارونه لاس ورکړي دي. او دا خلک چې په خدماتو کار کوو هغه میرمنې چې په معلمین ول یا مثلا هوټلونو کې کار کاوه یا په صحی برخه کې کار کوو، هغوی هم خپل عواید له لاسه ورکړي دي. نو په دې خاطر دا یو ناورین ده، باید دغه ټیکې ته توجه وشي، پاملرنه وشي او دا دوام ونه مومي. باید ښځو ته حق د کار په بشپړه توګه ورکړل شي تر څو د ویجاړ اقتصاد د افغانستان چې پرته له دې هم ډېر ستونزمن ده او مشکلات پکې ډېر زیات دي، نو لاپسې باید مصنوعي خندونه ورته جوړ نه شي، خو بیا ډېر تکنی کېږي. دا احتمال زموږ دغه ارقام سره موافق په دې نه یم چې دا لږ دي، ځکه چې کچیرې $18 میلیارد تولید ناخالص داخلي د افغانستان وي، حد اقل یو په درې کې خو ښځو پورې اړه لري او هغه کېږي تقریبا 5.5 میلیارد، او که نیمایي د هغه هم له لاسه وتلي وي نو تقریبا 3 میلیارد شاوخوا ته رسیږي. او دا ناورین دوام مومي او دا نور اغېزې هم بیا لري. د مثال په توګه یوه مېرمنه چې په خپله عواید له لاسه ورکړي خپل کورنۍ نشي روزولی، ډېر کندې ښځې دي، ډېر یوازې ښځې دي چې خپل د فامیل ژوند چلوي، د هغوی په ماشومانو باندې ډېر بد اغېزه کوي، هغوی ښوونځي ته نشي تلی، پوهنتونونو ته نشي تلی ځکه چې فیس غواړي، پیسې پکار دي، نو هغوی مجبور دي چې په ډېر کم سن کې کار ډګر ته داخل شي. او دا هم غیر مستقیم ضرر دي چې د ښځې عواید له بینه لاړ شي. نو پکار دي چې یو ملي مفید او معقول استراتیجی ورته وټاکل شي او د خپل معیارونو په چوکاټ کې دا حق د خصوص خبرې وانه خستل شي، ځکه چې دا په ټوله کې افغانستان اقتصاد ته ډیر صدمه رسوي.
مننه کوم اغلی حمیدی. نسرین حمیدی، له تاسو هم پوښتنه کوم چې کم دغه سي دوام وکړي د دې خزو په کارونو باندې محدودیت، شاوخوا دوه کال تیر شول، څه فکر کوي پراتلونکي کې بیا موږ متشابهه سوداګر خزه ولرو، داسې خزه چې په خپل پخو ولاړوي، د مثال په توګه 2-3 کال ورسته بیا هم دغه سي حالت وي که څنګه، یا به ټول خزه د نارینه ته منتظرې وي په هیله به وي چې هغوی نفقه ورته پیدا کړي؟
دا چې لکه څنګه چې خځې د هر ټولنې د کار ځواک نیمایي برخه جوړوي، افغانستان کې نیمایي قشر تشکیلوي خځې، او دا چې اوس وخت کې دوی د هر څه نه بې برخې شوې دي، د طالبانو بندیز د افغانستان د اقتصاد نیمایي ځواک مخه یې ډب کړې ده. زرګونه لوستې ښځې د طب، تعلیم، انجینرۍ او نورو برخو متخصصې اړ کړې شوې دي چې کورو کې کښېني، د هغوی مهارتونه زړي د وخت په تېرېدو سره، او د ښځو د کار بندیز د تعلیمي نظام لپاره هم تباه کوونکی دی. ښځینه ښوونکي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې تدریس کوه کارونه یې له لاسه ورکړي دي. په پایله کې د نجونو د تعلیم لپاره شته خلک فرصتونه نور هم کمیږي او راتلونکي کې به ډېر کم شي. په راتلونکي کې د ښځو نسل چې تعلیم او کار ته لاسرسی نه لري، د ټولنې لپاره، د اقتصاد لپاره او همدارنګه د ټولنیز پرمختګ مخه نیسي. نړیوالې مرستې چې د ښځو په ګډون سره پلي کېدې اوس په ټپه ولاړې دي، او همدارنګه سوداګریز چارې هم همدې ډول دي. د سره په افغانستان په حال کې د نړیوال انزوا قرباني شي چې د اقتصاد زوال د دوام معنا لري، او راتلونکي نسلونه به د بېسوادۍ او بېوزلۍ په لومه کې ولویږي. د ښځو د کار مخنیوی یوازې په اوسني نسل اغیزه نه کوي، دا راتلونکي نسلونه هم له پرمختګ څخه بې برخې کوي. او ماشومان چې د تعلیم او صحت د تعلیم لپاره مناسب فرصتونه به ونه لري، د بېوزلۍ او جهالت په دایمي کړۍ کې به راګیر پاتې شي. او طالبان یوازې دا چې د ښځو حقونه نه، بلکې د ټول ټولنې راتلونکی یرغمل کړی دی. د دوی تنګ نظری پالیسی نه د اسلام په اصولو کې ځای لري او نه د انسانیت پر ارزښتونو کې. د ښځو د کار مخنیوی یوازې د دوی فکری ناروغتیا ده، دا چې او غواړي ټولنه د تیارو په زندان کې وساتي. دوی نه یوازې د افغانستان ښځې، بلکې ټول افغان ملت په لوږه، بېوزلۍ او جهل کې محکوم کړی دی. نو په دې ډول د افغانستان راتلونکی ښکاره ده چې راتلونکی تباه کېدونکی ده.
بله من نکم تاسو د ازادي رادیو زما حق ته پروگرام ته غواګیاست. ازادي رادیو پر چپو سر بیره د ازادي رادیو په فیسبوک او یوټیوب باندې هم دغه پروگرام د اوس په ژوندۍ باندې خبريږي. البته د ازادي رادیو په فیسبوک موږ پام دی رابطه باندې څلیکلی وو چې درنو لیدونکو اوریدونکو حالت خپل نظریات لیکلی دي تاسو ته یو په یو تر کومه ځای چې ممکن وي ولولم. ډاکټر محمدی په نوم یو چا لیکلی تر بل هر وخت د ښځو حقوق خوندي دي خو یو شی چې خوندي دي چې باید خلاص شي نور ښځې ته د خبره هر ډول حق ورکړل شوی دی. یو بل سنا غزل لیکلی پاسپورت احصایې د ښځو تلاشي ځایونو کې د ټولو کې باید وي، یوازې طب مهمه نه دی او هر ځای کې باید ښځې په کار وګمارل شي. امان الله جهانمال بیا لیکلی چې لس میلیارد ډالر د تاوان ورسیږي د دب خبره موږ خپل بی بیګانې کار ته نه پرېږدو. نورو ځینو کسانو هم موږ ته کامنټونه کړي دي. سردار مهری لیکلی پر دومره زیان هم پاکستان راضی نه دی چې لان نور څه پلان لري. نورالهادي سادات لیکلی د هغوی په عوض بېروزګاره نارینه په دندو ګماري، یو نیم میلیارد ډالر به برته ورته بچت شي. همدارنګه ځینو نورو کسانو هم کمنټونه کړي دي. روح الله ستانکزي په نوم یو چا لیکلي چې ډیر مهم دی چې ډاکټره پولیسه نرسانې په دې ټولو برخو کې ښځې وي، نو چې ځینې ښځې سرپرست نه لري هغه هم له مجبورۍ وځي. تاسو هم کولی شئ په همدې رابطه باندې خپل کمنټونه او نظریات د ازادي رادیو په فیسبوک کې له موږ سره شریک کړئ څو یو په یوې تاسو ته ولولو. همدارنګه په واتساپ او د ټلیفون له لارې هم دغه پروګرام سره تماس نیولی شئ. موږ به له خپلو تخنیکي همکارانو وغواړو که څوک په لاین کې وي چې له موږ سره وصل کړي او د هغوی نظریات او پوښتنې هم واورو، که څه پوښتنه ولري چې له درنو میلمنو څخه وپوښتي. د ازادي راډیو زما حق دی پروګرام ته غواګیاست. تر څو چې اوریدونکي پیدا کیږي د ټلیفون له لارې یا د واتساپ له لارې موږ به بله پوښتنه هم له خپلو میلمنو وکړو. آغلې سعیده غزنیوال، زه غواړم دا وپوښتمه چې په بیلابیلو برخو کې د ښځو د کار بندیز څومره اقتصادي وړتیاوې کموي، په دې معنی چې د افغانستان اقتصادي رشد او پراختیا څومره ټکنۍ کوي دي تاسو په نظر؟
د افغانستان لپاره یو څه زه وایم، د موږ افغانان نارینه چې د اکثریت تاسو مخکې کمنټونه ولوستل، دوی په دې باور دي ښځې د کار نه کوي، هغه د کور کې وي، لوستې دي وي، یوازې ستونزه د مکتبو ده. نه، کله چې یوه ښځه یا یوې نجلۍ هغه دولتي مکتب ته ځي، مکتب لولي یا هغه پوهنتون لولي، یعنې په هغې باندې سرمایه ګذاري کېږي، وروسته له هغې نه باید دا کار وکړي، خپل ټولنې ته خپل هېواد لپاره کار وکړي، هم د هېواد لپاره یو څه کېږي، هم د ټولنې لپاره، هم د دوی د کورنۍ لپاره یو څه پاتې کېږي، یا خپل مالی خپلواکي ترلاسه کولی شي. کله چې یوه ښځه مالي او فکري خپلواکي ولري، هغه د خپل حقوق هم پېژني او د نورو هم پېژني، او دا ورو ورو همداسې نسلونو ته ځي، یعنی یوه ښه منظمه ټولنه جوړېږي. خو له بده مرغه د موږ ټولنه چې ده نرواکه ده، همداسې موږ خصوصي سکتور چې دی صنعت ده هم انرواکه دی، یعنې باور وکړي کوم نمایشګاوي چې جوړېږي د اکثریت نارینه معرفي کېږي، ټول نارینه ځي، همداسې د ښځو پر وړاندې نمایشګاوي بندې دي، یعنې ترانزیت لارې چې دي هماغه هم دوی ته ستونزې جوړېږي. د زراعت په برخه کې چې مکمل ټولې چارې چې دي هغه ښځې مخته وړي، خو بیا هم دغه مفاد چې ده ګټې چې د هغه ټول نارینه وجیبو ته دي. یعنې دلته زموږ ستونزه دغه ده چې زموږ نارینه وایي چې ښځې د کار نه کوي، او هر څومره چې تاوان خدای دې وکړي چې لس میلیونه هم تاوان ورسېږي، فرق نه کوي. یعنې دوی په دغه مفکورې کوي، خامخا هم اقتصادي ستونزې دي، دلته هم فکري ستونزې دي، یو ستونزه خو نه ده چې موږ وایي، یعنې واقعا د تاسو
فکر کوم ټلیفون کې څه ستونزه وه. مننه آغلی غزنیوال، سیده غزنیوال، تاسو خبرې مو واورېدې. اوس یو اوریدونکی لرو، فکر کوم چې اوریدونکو شته مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او دغه مسله چې 1.5 میلیارد ډالر افغانستان ته اقتصاد دی لیاز ضربه رسیږي د کال چې ښځې سم کار نشي کولی یا کارونو ته نه پرېښودل کېږي په اکثرو برخو کې.
السلام علیکم استاد زیب او تاسو ټول اوریدونکو ته نیکیږي. السلام علیکم کوم استاد همکار از توخین د زادم ولایت.
شاجی صاحب مهرباني وکړئ پروګرام خو به مو اوریدلې تر دې ځایه پورې خپل نظر کې په دې رابطه وایي.
بله او اول خو موږ دا وایو چې موږ د ښځو او د مېرمنو پر مخ باید مکاتب او پوهنتونونه خلاص دا موږ مناسب بولو. البته په شرعي چوکاټ کې او د دودو دستورو عنعنې افغانیت سره برابر موږ د دې کلک طرفدار یو ځکه چې دا زموږ خوندې دي مندې دي. او بل د افغانستان کې څه مشکلات په ښځو راغلي دي مګر حق به وایو بعضې سهولتونه هم پر راغلي دي. ګوره دوی پخوا په بازارو کې نسی ګرځېدی کله چې به دوی مکتبونه ویل موږ د دې خاورې خلک یو زما کلونه تقریبا 6-7 کاله ده نو په دې مکتبو کې موږ ملګري لرو ښځې شناخته دي نورې داسې قربانې په دې مکتبو کې سطر نه وو برابر دا معلومه ده. خیر او دوی ته د میراث حق ورکړل شوی ده په بدي کې اوس ښځې نه ورکول کېږي. پخوا چې به دوی هر دفتر ته ورتلې هغو ته بدې بدې درخواستۍ کېدې دا معلومه خبره ده. موږ د ټولو شهیدانې خو نو هغه دفترونه یا هغه مکانونه به په نامه نه یادوو ځکه چې دا بې ادبي ده. نو تقریبا 1 لک ښځې اوس هم په دفترو کې کار کوي او په کورو کې 15 زره افغانۍ په دې غربتو مسکنت کې وخلي کېږي ولو که دوی هغه لږ بولي. نو دا تر دې حده له دوی سره یو نیکي شوې ده. د 1 لک 2 میلیونه انسانان ډېرې ښځې دي دا په غالۍ وودلو کې د کار کوي. نو تر ډېره حده پورې کارونه شته. او که دوی داسې وایي چې د پخوا وخت کې چې امریکایان بلي وو یا د جمهوریت وخت وو هغه وخت کې خامخا دلته شریعت سل په سل کې پلی نه وو. دیږي حکومت اسلامي و جمهوریت اسلامي و مګر نوم یې د اسلامي و مګر شرعي نظام یا شرعي چلند په ټولو قوانینو کې نه وو پلی. او بل ما له محترمې میلمنې یا میلمانه څخه دا پوښتنه ده چې دا برابر چا کړی ده چې 1.5 میلیارد روپۍ افغانستان ته تاوانېږي؟ دا محاسبه چا کړې ده او دا څونه د یقین وړ ده او څونه د باور وړ ده؟ او که دا دغسې یو خیال او
چرت. مننه اجتوخی مننه. مخ په اول کې راپور نشر ک دا خو نږدې 1.5 میلیارد په یو کال کې دي چې د امریکا یو پروفیسور د زینو سرویګان او ریسرچو په اساس دغه کړی دي. او تر دې مخکې هم په دې رابطه باندې راپورونه او مسایل خبره سوي دي. ازرق شافیزی صاحب زموږ د اقتصادي چارو یو ډیر مهم کارپو دی دام اول او د اول چې لا تر دې زیات دي دغه شمیر. یعنی په دې معنا چې کله افغانستان نیمایي نفوس خزي دي خو تابن یو په دریمه برخه کار کوي او هغه د اقتصاد اوس د غوی لامل څه ګټه نسی کولای. یعنی دا شمیرې کې تاسو شک مکو. یو بل خبره دي کتابوش ولا چې تاسو ویل لطفا په دې مورید باندې بیا په خپل نظریات یو وار بیا کتنه وکي ځکه چې سمو نیوی لیدلی د نور په خبرو پسې مګر زید د 27 او زین نور مسایل تاسو یادونه وکړه. البته ملمنی بام په دې رابطه تاسو ته سوې خو ما په دې رابطه غوښتل یادونه وکم. پر صورت ور به سبل اوریدونکو کې البته د اج توخي خبرې بزمګ ملمنو هم یادښت کړی چې بیا خپل نظریات پری وایي. مهرباني وکي بل اوریدونکو هم لرو مهرباني.
ورجانه سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته لاته وکړو چې جوړ بایست.
سلامونه ستړي مسې مهرباني.
خدای پاک ایمان قبول کزاد له حدا تل د هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس کېمه. نو لکه چې توخي صاحب شي نظر شریکي ورجانه مش خپل د حکومت څخه غوښتنه په بار بار کړې ده په بل بل خبرونه کې چې دا خوندو پر مخ باندې د شونځي خلاص کې د شریعت په نگاه کې چې تاسو غواړي خودلته د بشری مرستو موضوع ورجانه چې دا خوندو یاد کړل واکنم دلته چې ځین خوندې په دغه بشری مرستو کې مثال د خبري وان ډول لري مش خپل خوشاله یې زکه دغه مرستې چې د بهر سره راځي د افغانانو د بیوزلو کورونی په دغه باندې هغه د کسان تر سیری چې مستحق کسان نه نوز مش په فکرو نظر کچيري خوندې ور سره یې دغه مرستو والا سره مثال د اسلامي امارت مجاهدین ور سره یو
فکر کوم څه
کولا کول شي لري نه لري موټر لري غوال لري ټکر لري چې شي لري چې شي نه لري
صحیح تاسو کله ځای ته تغییر ورکړي چې ټلیفون مو بنديږي را بنديږي فکر کوم څه دی ټلیفون ستونزه ده لګم ځای ته تغییر ورکړي بیا خبرو ته دوام ورکړي چې ټلیفون مو سم نه دی فکر کوم دوی خپل ټلیفون بند کړه برته ورسو اوریدونکو ته البته نسرین حمیدی ته په وخت ورکو اغلی حمیدی غواړم د همدغه مسایلو په ارتباط کې څه نظر ولري په رسره شریک کړي څه چې اوریدونکو زموږ ویل البته فکر کوم د اغلی حمیدی ټلیفون هم قطع شوی دی موږ بیا کوشش وکړو چې هغه راوخلو ښاغلی ازرخ شافیزی د تاسو نظر به واخلو د همدغه دوه اوریدونکو په ارتباط باندې څه نظر ولري بیا به ورسته بل پوښتنه وکړو
او د هرچا نظر محترم ده خو د خلکو په ضرر باید ونه وسی دا بایزه د خزی او جونی د افغانستان تعلیم او تربیته چې وردانګي د ویاتلب العلم ولوکان بسین یعنی په اسلام کې هم هیڅ ممانعت نشته د خزو د تعلیم لپاره محدودیت شتون نه لري هلته حتی هغه وخت چې چین ډېر وطن درلودل بلکه علم په چین کې وي هم یعنی بیا علم په نارینه او ښځو باندې فرض ده ځکه چې بیا علم نتوان خدا را شناخت په دې خاطر باندې زه باید عرض بکم چې د افغانستان ښځې ډېر باعزته باشرفه او پاکه ښځه پاتې شوي دي او دوی ښه میندې دي او ښه میرمنې دي خپل کورنۍ لپاره او د دوی تعلیم د دوی د شخصیت کمال ته رسېږي داسې نه دي چې نیمګړتیاوې په کې رامنځته کړي یعنې تعلیم او تربیه په خپله لکه چې ځینو څخه یې برسېره ده د انسان د شخصیت د تکمیل لپاره بشپړېدلو لپاره ګټوره ده نو لهذا دا چې ایسب توخی او نور دوستان بل نظر لري د دوی خپل نظر دی او دوی نظر محترم دی مونږ ته هر څوک حق لري چې خپل نظر ولري او باید دا چې کته هم باید پام وکړي چې نظریات باید د عمومي ګټو سره سمون وخوري
مننه حافظی صاحب بیا به نورې پوښتنې هم مطرح کړو خو اوس به اغلی حمیدی ته هم وخت ورکړو چې په همدې رابطه کې څه نظر ولري بیا به بله پوښتنه وکړو مهرباني اغلی حمیدی بله زموږ ځینو میلمنو او ځینو اوریدونکو زنګونه راول البته چې توخی صاحب همدارنګه اتل د هلمند دوی خبرې وکړلې د ښاغلي حافظی ته وخت ورکړ چې هغوی په دې رابطه خپل نظر وي البته چې توخی ځینې ملاحظات درلودل په پخواني دور باندې چې ښځې او نجونې په څه شکل باندې د خبره ښوونځیو یا ادارو ته تللې او همدارنګه اتل صاحب وویل چې په بشری مرستو کې باید ښځې ورګاړي شي او دوی د نورو مرستندویانو تر څنګ کار وکړي او دا ډیره مهمه ده بله ستاسو غږ اورو موږ زموږ غږ اورئ لطفا دوباره راته تایید وکړئ خا فکر کوم چې ستونزه ده په واتس اپ کې یا په ټلیفون کې اغلی حمیدی موږ له درنو اوریدونکو هم غوښتي وو چې موږ سره خبرې وکړي البته د دوی نظریات وو خو په هر صورت کې په دې رابطه باندې څه نه وای نو بل پوښتنه به مطرح کو تر هغه پورې به د اغلی حمیدی اړیکه بیرته سمه شي خو ور به شو بل مبحث ته مریم عطانه به وپوښتو چې آیا نارینه ټول کارونه کولای شي چې اوس په افغانستان کې تقریبا 90% کارونه نارینه او تورکل شوی دی ډیرو کم برخو کې په خوانځیو کې هم په روغتیا برخه کې خزیشته او نور اکثرو برخو کې دوی لري شوی دی خزی منفکی شوی یا په کور کې نول شوی دی آیا ټول کارونه نارینه کولای شي
او بخي زه غواړم یو خبره وکم اند یو افغان انګلیب خبره چې اجي توخي وویل چې د افغانستان په مکتبونو کې ستر یا حجاب نه وو دا اداري شخصي نظر ده خو زه چې مکتب ته تلیم خونځي ته او زمون خونځي چې وو البته یو امون یو استاد دلودل چې د مکتب دروازې او هغه شپږ بجې راتله او هلته درېدل
د ټول انجونو اجازه کتل هغه اتا زي ولا سم کې چوم مونته ویل چې تاسو باید اجازه ولري او اسکاپ واچوي یعنی په کابل کې احمد شاه بابا مینا خوانځي کې. نو زه فکر کوم چې هیڅوک دا حق نه لري چې دغه توهین وکړي افغانو انجونو ته. د دوی خبره زما په نظر یو توهین و مونږ ته، یعنی هغه خود د هغوی یو شخصي نظر دی خو دا یو ډیره بده خبره ده زما په نظر. او تاسو بخې خپل پښتنه وکي بیرته زه پوه نه شم.
بله مننه چې خپل نظر مو ورکړه. البته زما بله پښتنه دا وه چې آیا په ټولو برخو کې نارینه کار کولای شي، لکه څنګه چې اوس داسې یو ذهنیت دی چې یوازې په روغتیا او ښوونه کې په کم شمیر باندې ښځې شته، آیا په ټولو برخو کې نارینه کار کولای شي، د ښځو ځای ډکولای شي؟
متاسفانه زما په نظر یو د اقتصاد او تجارت په برخه نه، په نورو برخو خو کې مونږ هم ښځو ته اړتیا لرو. نو زما په نظر نشي کولی. اولا زمون په ولایت کې کله چې زه تللې وم چې پاسپورت واخلم، هلته یو ښځه نه وه. اولا چې ښځه تلاشي کول او د بایومیټریک په برخه کې هیڅ ښځه نه وه هلته. نو کومو ښځو او انجونو چې هلته بایومیټریک لپاره تله، نو یو سړی هلته ناست و او ښځو بایومیټریک کوله. نو دا غوی لاسونه یې اخیسته او په هغه ماشین کې چک کوله. نو دا خو تاسو خپله فکر وکړي چې موږ څومره ښځو ته اړتیا لرو په هره برخه کې، یا د پولیس په برخه کې وي، یا د طبي بخش کې وي، یا رسانې بخش کې وي، په هر ځای کې مونږ ښځو ته اړتیا لرو چې هلته باید ښځې کار وکړي او د ښځو حقونه ورکړل شي.
مننه کوم. البته مخکې له دې چې بیرته غلی غزنیوال او حمیدی ته ورشو، نسرین حمیدی ته یو اوریدونکی برا واخلو، بیا د هغوی نظریات هم واورو. مهرباني لنډه توګه باندې خپل پوښتنه یا نظر که مطرح کړئ.
السلام علیکم. یو سلام تاسو ته، یو سلام المنو ته.
وعلیکم سلام. مهرباني وکسب
افغانم د ننګرهار نه.
ها ها ها. پروگرام ته خو بناستی اوریدلې مودې چې د کال
نګدي او اوریدلې مې د محترمه د سره د غزه خو ورګانو تم زما هر ځکه ګرځم زنانه تلاشی شته، زنانه شته. دا زه درته ما خپل سترګو حال درته وایم، ګورم. خو صرف دغه مشکل دی چې دغه پانتونونه او مکتبونه او دغه سره دا خلک لکس لري کنه. دوی ته چې خبره وکړي چې دا مکتبونه تاسو ولې بند کړی، بیا دوی خبره بل خبره ته اړی کنه. نو سب خبره دی نوري مکتبونه سره دوی ډیر سخت مخالف دي. دوی زه چې ګورم او ما زه ډیر طالبانو سره کینم هم پاتېږم هم، او ښځه ما د شپې غږم اوري پوه شي په څو د رادوګانو کې زما غږونه اوري، مګر هم زه دغه کېږم او ورسره دا خبره د مکتبونه هر وخت کوم چې قاري صاحبان دا مکتبونه تاسو نه پرېږدي، دا خبره بل ته واړئ. بیا زه ورته وایم چې قاري صاحب د دې خبرې جواب خو راکړه زما، بیا خبره بل ته واړئ. بیا زه نور زما همداسې ځان غلی کړم وایم. دا نور او راغی دغه مرستې باره کې د افغانستان ته چې مرستې راځي دا کونډو ته معلولینو ته دغه خلکو ته بېخي رسېږي نه. نو څه خبرې یم او دا زه درته ویلی نه شم چې دا دولت یې خوري که څوک یې خوري. دا خو مایبینو ته کونډ ته او واتیمانو ته او دغه خلکو ته بېخي رسېږي نه. دا ډېر مشت ګروان دي. خو دغه ملا صاحبانو مشرانو باندې غږ کوم چې مکتب دې خوشي کې په خدای محترمه. دا یو وخت کې دا زموږ د مایبینو ریاست کې وو چې تللو دا اتاقونو کې به داسې نسوارونه پراته وو پنډ پنډ. اوس وګورې لکه شیشه غوندې نه غوندې صفا سوتره دی، ښه هر شی برابر دی او ښه جوړ دی. خو څه وکړو چې دغه مکتبونه او دغه ښځو سره لږ دوی قص لري، دغه ښځو دغه سیستم به خوشي کې. نور همدغه مونږ همدې باندې مونږ قناعت لرو همدې دولت باندې خو سر دا کارونه خوشي کې او خلکو ته د کاروبار ورکړي او دغه سیستمونه.
مننه کوم. اغلی سیده غزنیوال د تاسو تاسو نه بم پختنه وکړو دا چې آیا ټول کارونه نارینه کولای شي د تاسو په نظر؟ اوس چې ذهنیت هم دغه دی د طالبانو له حکومت سره چې په اکثرو برخو کې دوی نارینه دي او ښځې په ډیرو کمو برخو کې لکه صحت او تعلیم په ځینو برخو کې شته، مګر په نورو لویه کچه باندې ښځې منفک شوي یا په کور کې نول شوي یا اندازه کم معاش ورکول کیږي؟
له پاتې مرغه زه وایم که چیرې یوازې ښځینه هم وي نسي کولی، که نارینه هم وي. اوس موږ ډېری الک شاهدان یا نارینه په یو هغه کومو شعبو کې چې مخکې ښځینه او کار کوو د هغو مربوط کېده، پر ځای هغه خلک راغلي چې هغوی تجربه نه لري، مسلک یې نه دی، نو هغه برخې هغوی سمې مخکې نه شي وړلی. یعنی پاره دفتر کې او د جندر افتر و اوس له بعد د هغه چې هغه نهسته او نه مرایت کېږي که نه، نو ډېرې ستونزې دی. خو نارینه هغه کومې څانګې چې د ښځینه او مربوط کېږي، یعنې جنسیت په دې کې خو مطرح نه دی. خو دلته زموږ بس دا دی چې مسلکي خلک نشته. اوس که چېرې دا نارینه به د چا مسلک چې وي هغه په ښه توګه مخته وړلی شي هغه کار، خو خبره دلته دا ده چې غیر مسلکي کسان راغلی دي هغه کارونه مخته وړي، نو دلته هغه کوم راجین چې دي هغوی ته هم ستونزې جوړېږي. یعنې که دا چیرې په شخصي دفاتر کې وایي خو بیا هم کومه خبره نه وه. داسې کله یو دولتي ارګان وي هغه ته مراجعین ورځي، زیاتره د ولایت خلکو به راځي، له کلیو به راځي، نو دوی سره هغه برخورد هغه رویه هغه کوم لارې چارې چې باید یو مدیرې ور وښيي نه لیدل کېږي. یو ریسپشن والا باید هلته ووځي چې غوټو ته له دغه شعبین اطاعت ولاړ شي. یعنې دغه ډېرې ستونزې دي اوس دلته موږ یې ګورو. او د لکه څنګه چې دي دغه برخه ده د جواز اخیستو کې د کین برخه ده، دلته ما خپله جواز اخیستو هلته یوه څنګه ده د میرمنو د کین چې هلته تاقي جوړوي، نو کله چې پورته هلته د عملیات برخې ته هلته ما ته اجازه رانه کړه، پورته اجازه نشته. نو دوی چې کله چې ما هغه کین هغه د شرکت نومي دوی غلط راجست کړي، اته دومره جهزه نه زه عمر سره خبرې وکړم، خو بس دا ستونزه جوړ شوه. زه مجبور ما غوښتو ته پرېږده، دا خو ما دلته زه تاسو مالیه درکوم، دومره پیسې درکوم، او زه خو کوم عادي بله مېرمن یم، زه شرکت لرم، د دې ورځې له خوشلو همدې خلکو سره زه مخکې ځم، له تاسو مال له عمر نه به فاوستې سبا څه ډریور سره مخکې یم. همداسې ټولنې کې نور نارینه وکړه، باید موږ دا خبرې یو کله چې یو نارینه یو ښځینه د باندې کار کوي دا خبرې باید تادي واوسي. دا خو نه کېږي زه له یو دولتي مامور نه مخ پټ کړم یا هغه کومې ښځینه وي چې دي د دوی په نظر کې چېرې هغه په دفتر کې کار ونه کړي، خامخا هغه خو یو خپلوان کور ته ځي په ټیکسي کې، خو هغه یو کس خو ګوري یو نامحرم. اولا د کورنۍ کې ماما سي کاکا سي دا خو نامحرم دي. یعنی دوی که چېرې دومره غواړي چې دغه مراد کې محرم نه محرم خو هغه هم نه کېږي. یعنی دلته صرف د حکومتي چارو کې دوی دغه او دا ډېر یو لوی تاوان دی دوی لپاره. د دوی لپاره خو دی خامخا د هیوادوالو لپاره د مراجعین لپاره یو لوی تختی همدغه ده، ستر کومي همدغه ده چې یعنی غیر مسلکي کسان راغلي دي. هغه ښځې چې هغوی ماسټري لري په هغه برخ کې مسلکي دي، هغوی بیچاره 5000 روپۍ ورسیږي که نه ورسیږي په کور کې دي، خو باید له هغو نه ګټه واخیستل شي، په هغو باندې کار وشي تر څو چې هغوی ټولنې ته خدمات وکړي.
مننه کوم اغلی سیده غزنیوال چې خبرې مو سره شریکې کړلې. نسرین حمیدی ته به وخت ورکو چې فکر کوم ټلیفون وسم شوی وي. له تاسو به دا پوښتنه وکړم چې آیا ټول کارونه نارینه کولای شي که څنګه؟ دغه پوښتنه زما کوي تاسو زو
نه په هیڅ وجه داس نش کېدای، ځکه ښځې په بیلابیلو برخو کې ځانګړي وړتیاوې لري چې نارینه یې نشي کولای، کوي هم کړي هغه سي نشي کولای څنګه چې ښځې کولای شي. مثلا تر ټولو مهمه روغتیایي برخه ده چې آیا نارینه کولی شي د ښځینه ناروغیو روغتیایي اړتیاوې پوره کړي؟ نه، په هیڅ صورت نه. په افغانستان کې که څه هم له ډېر وخت نه موږ له دې موضوع سره لاس او ګرېوان وو چې څنګه یوه مور په زیږون له مرګ څخه وژغورو، یا څنګه یوه مور په اولاد په وخت کې د زیږون په وخت کې په ډېرو کلیو کې په ډېرو لرې سیمو کې ډېرې ستونزې وي. حتی داسې ځایونه وو چې هلته هېڅ روغتون شتون نه درلود، ساعتونو ساعتونو لاره به وه تر څو بچې ناروغان ورته رسېدل. نو هغه به د دې لامل شول چې په لاره کې خپل ژوند د لاسه ورکړي او سخت حالت ته ورسېږي. که څه هم په افغانستان کې زرګونه ښځینه ډاکټران، نرسان او قابلګان وي یو شته چې د طالبانو لخوا اوس مهال له کاره منع شوي دي، یا
هم غوی اجازه نه لري چې لري پرتو سموت او لاړی شي او غوی مثلا د دې اجازه نه لري چې بدون محرم څخه دوی سفر وکړي او تل د کار لپاره لاړی شي. نو د دې نوړه پرې کړو لامل هغه د طبي خدمات له حق به برخې وي چې پایله یې مور او ماشوم د مړینې کچه لوړیږي. او بل هم خوونه او روزنه ده چې خدینه خوونکو ته اړتیا لري. په افغانستان او زموږ په کلتور کې زموږ په ټولنه کې ډیری کورنۍ د دې اجازه نه ورکوي چې نارینه خوونکو د هغوی لوڼو ته درس ورکړي. پراتلونکي کې دا هم یوه لویه ستونزه کېدای شي چې ښځینه خوونکي د افغان چې د تعلیم نظام د ملا تیر وي او د هغوی لرې کول د ښځو او نجونو تعلیم له منځه وړي. او بل طالبان په که په هر ځینیت په اکثرو برخو کې د ښځو د کار په وړاندې محدودیت لګولی چې حال دا چې په اکثرو اسلامي هیوادونو کې ډیری برخ ښځې چې دي په ډیرو برخو کې کارونه مخته وړي او بریالۍ هم دي. نو طالبان د ښځو د کار په وړاندې محدودیتونه د خپلې افراطي او تنګ نظرۍ او خپلې ناپوهۍ پر بنسټ منی کړي دي چې دا هم ډیر په کېدای شي په راتلونکي کې یو ناورین وي د افغان راتلونکي نسل دپاره. او د طالبانو چلند ښځو په وړاندې چې دی ډېر سخت او د افراطي او کلتوري تعصبونو پایله ده چې ښځې یوازې د کور څلورو دیوالونو په چوکاټ کې بندې کړي. دوی ښځې د کور په زندان کې قلف کوي او دا ادعا کوي چې دا یا د اسلامي شریعت غوښتنه ده او یا هم شرایط برابر نه دي. نو دا ټول هغه دلایل دي چې هیڅ د منلو وړ نه دي. کار او تعلیم د ټولنیز ژوند برخه ده چې د ګډون ښځې پکې د ګډون حق لري. نو
سلامت اوسې.
ښځو زده کړې او پوهې سره تل دښمني کړې ده. خپل شخصي کلتوري تعصبونه چې دي هغوی همیشه د ښځو سره په دښمنۍ کې ښکار کړي دي. او
البته د طالبان استازي خو نشته خو باید وایي چې دوی تل ژمنې کړې دي چې د ښځو په وړاندې به دوی څاکونه شریعت دوی په خبره ورکړي دي هغه به ورته تامینوي. مګر نور په پالیسیو دغه کې نرمښت نه دی خولې. لته سم مننه مریم عطا ته به وخت ورکو. البته ک لاند دوه دقه کې خپل نظر اخیری خبري وکي بیا به په اخر کې بیا ازرق شافزي صاحب تم دوه دقه وخت ورکو. مهرباني.
مننه. زما اخیری خبره دا ده چې دوی باید خځه ته حق ورکړي او زه هیله لرم چې مونږ یو افغانستان باثبات ولرو او داسې ورځې راشي چې افغان ښځو په هر بخش کې کار وکړي، نه یوازې په هیواد کې، نورو هیوادونو کې دوی دنده ولري. همدې لرم. ډېره مننه.
سلامت اوسې ښاغلی حافظي. تاسو ته به وخت درکړو خپلې آخري خبرې کراته وکړي، څه وروستي نظریات کوموي. مهرباني صاحب.
زمار زادي چې افغانستان په ټوله کې د ورستفات هیواد پات شوې دي او زمون اقتصاد یو متعارف او مخ په خکېدو نه ده. او کله چې بیا نور ستونزې ورته پیښیږي لکه د ښځو بے برخه کېدل د کار څخه، دا مشکلات لا پسې زیاتوي. نه یوازې مستقیما دا جی ډی پی یا عاید ناخالص داخلي کمی په عین زمان کې د افغانستان څخه داسې یو څیره جوړي په یو شتم پیړۍ کې چې هغه د منلو وړ نه ده. نو د افغانستان د حیثیت په خاطر او د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره باید ښځې خپل د وړتیا او خپل د استعداد په تناسب سره په ټول مسایلو کې باید اخته اوسیږي. او دا چې ښځې نشي کولی ځینې کارونه ترسره کړي دا سمه نه ده، ځکه چې په ډېر هیوادونو کې ولسمشران او صدر اعظمان خزی پات شوی دی. تاسو موږ په غوان کې پاکستان کې هندستان کې کلونه کلونه خزی التا د هیوادونی چلول او ډیر خسورت سوی چلول. او په ان زمان کې د نوبل د جایزې غټون کې زیات شمیر خزینه متخصصین او عالمان دي. په دې خاطر افغانستان کې هم خزی په هغه ځای کې چې ورته زمينه مساعده شوی دي، دوی خپل لیاقت او خپل استعداد خودلې دي په ورزش کې، په موسیقي کې، په تعلیم او تربیه کې، په اقتصاد کې، حتی په دراباتیک انجونې د افغانستان ټول خزی وي. یعنی سره نارینه څخه هم دوی مختلف دي. په دې خاطر باندې باید دوی ته بشپړ حقوق ورکړل شي. دوی هم انسانان دي، دوی هم د دې حق لري چې خپل هیواد کې په کامل حقوق سره ژوند وکړي او کار وکړي.
مننه کوم له تاسو اوریدونکو او له درنو میلمنو چې د زما حق په دغه پروګرام کې برخه واخیست. را سره په دغه پروګرام کې په دی وغږیدو چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د کار د بندیز او محدودیت له امله دغه هیواد ته د کال شاوخوا $1.5 میلیارد اقتصادي ضربه رسیدلې ده. بیلابیلو سرویګان او تحقیقاتو دغه پایلې نشر کړې دي او ځینې اقتصادي کارپوهان بیا وایي چې ښایي دغه اندازه آن درې چندو ته ورسیږي او په راتلونکي کال کې لاپسې اقتصادي اغیزې زیاتې وي. په نړیواله کچه افغانستان د 120 هیوادونو ترمنځ په وروستي مقام کې دی د ښځو د کاري مشارکت او په اقتصاد کې د ونډې د اخیستو په سبب باندې. که څه هم چې طالبانو ژمنې کړې دي، خو په دې رابطه باندې د دوی پالیسۍ او تګلارې لا نه دي بدلې شوي. له تاسو مننه. پروګرام همدلته ختمیږي.